تماشا لیډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړې کې د خپل کوربا اسرار الله مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بیستی په دې غړې کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري د کوټې د اتم اگست د پیښې په اړه راپور او همداراز د عائشہ ګللی لخوا د روستۍ څرګندونې او د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان د زده کوونکو د ستونزو په اړه هم راپور لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د کوټې د 13 کال تم اگست بریدی او کال پوره کېدو په مناسبت سره نن په پاکستان کې کاربندیز او المانس غونډه کیږي. افغان چارواکي وایي وسلوال د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي او د امریکا نیویارک ښار د 2001 کال 11 ستمبر په برید کې د وشل شوي یو تن پیژنګلوي شوې ده. د خبرونو تفصیل د 13 کال پاتم اگست کوټه سیول اسپیټال کې په یو ځانمرګي برید کې د بشل شو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره لمانسل کیږي. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندې سترڅنګ د کوټه په ګډون په پښتون مشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او سنی تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت هم په سرکاري توګه د دغه ورځ لمانسلو اعلان کړو. بلخوا د کوټه وکیلانو سره د یووالي خودلو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وکیل لانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی. په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادی مشر کمال خان د کاربندیز په اړه مشال لیډیو ته وویل
د درې ورځې د عدالتو نه پېښېدو په بابت او د سوګ اعلان مشکړې دي و اته او نه تاریخ ځکه اکله تمام پاکستان زغه وکیلان او ججز او نور تر کسان را روان دي. شهیدانو د کورنیو سخم خلک راځي.
د 13 کال پاتم اگست په وکیلانو ترسره شوې حمله کې ترویا او زیات کسان وشل شو چې ډیری وکیلانو. د پاکستان حکومت د اتم اگست برید کې د وشل شو وکیلانو کورنۍ ته یو کروڑ روپۍ ورکړې وې. د بلوچستان سپریم کورټ بار اسوسییشن یو مشر منیر کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د متاثر شوو کورنۍ غړو ته د سرکاري نوکریانو ورکولو ژمنه کړې وه خو متاثره کورنۍ وایي چې حکومت د نوکریانو ژمنه نه ده پوره کړې. پاکستانی چارواکي وایي تېره شپه د پنجاب په لاهور ښار کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او سلویخت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت بیان ملک محمد احمد خان پرون وویل چې بم د میوو په یوې لارې کې سپرسه شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال تراګری د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی او تراګری ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني خبرو کې شاهد خاقان عباسی ته په وزیر اعظم جوړېدو مبارکي ویلې ده. د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې وسلوال طالبان خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل کړي دي او باید مرستندوی ځواکونه سر دې سیمې ته واستول شي. هلته په کابل کې د امریکا سفارتخانی چارواکو په سرپل ولایت کې د لسګونو عامه وګړو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارتخانی پرون په یوې اعلامیه کې ویل د بیګنا کلیوالو او داغو کسانو چې د عامه وګړو ساتنه کوي اعدامولو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې وسلوالې ډلې د شر ځواکونه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس ترڅنګ ده او د وسلوالو د دا ډول وحشیانه بریدونو غندنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه 15 مشکوکه وسلوال وشلي چې په پوله دا وړېدو کشمیر ته د داخلېدو هڅه کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 15 واړه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وشلي دي. داغي وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاس ته برغلي او د هند ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. رسنو د هند پوځي چارواکو په حواله وویل چې د روان کال له پیل راهیسې یې تر اوسه په نارامه پوله د وړېدو دوشت هڅې ناکامه کړي او د کاروایانو په ترڅ کې شاوخوا 38 وسلوال وشلي دي. د امریکا د نیویارک ښار د 11 ستمبر په بریدونو کې د وشل شوي یو تن شاوخوا 14 کاله وروسته د پاتې شونو د ازموینې پستا پیژندګلوي شوې ده. د نیویارک ښار په نړیوال تجارتي مرکز د القاعده وسلوالې ډلې په برید کې هغه مهال شاوخوا 2,253 کسان وشل شو چې د تختونکو لخوا دوه مسافر الوتکې له دوو غبرګو تجارتي ودانیو سره وجنګول شوې. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي چې د دغه تن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلی دی. د 2015 کال وروسته په لومړي ځل د نیویارک د 11 ستمبر بریدونو د متاثره شوي یو تن پیژنګلوي ده. طبي معاینه کوونکي د شناخت لپاره د وژل شوو کسانو د پاتې شونو ډي این ای ټیسټونه کوي. تر اوسه پورې د 1,471 کسانو پیژنګلوي شوي او چارواکي هیله لري چې د ډي این ای ټیکنالوژي بهتره کولو سره به د عمل لا نور تیز کړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي. د بیړنیو حالاتو ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې د دغو تازه شمیرو سره په روان کال کې په ورته ډول د ډوب شوو کسانو شمیره 6,500 ته پورته شوي چې پکې اویا ماشومان هم شامل دي. او ایران وایي چې د سنی سخت دریسه ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي اغه وشت وسلوال یې نیولي چې په دای هواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې دغه کسان په سیمه کې د یو بل هواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په صورت کې نیول شوي دي. دوی د دغه هواد نوم نه دی اغستی او نه یې هم دا ویلي چې دا کسان څه وخت ونیول شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ د همکار احمد الله د کرن صوبې او د سماني موسم حال اورو.
په اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1,06 روپۍ او 1 پیسې اخیستل کیږي او 1,02 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1,05 روپۍ او 1,05 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1,38 روپۍ او 1,38 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول ولیکيږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو دل تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو په 8 اگست د کوټه په سیول هسپتال ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو خبریالانو وادي وګړو لومړی تلین نن په ویر او درناوي مانځل کیږي. د وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې د پیښې له پلټنو مطمئن نه دي.
اگر کاروائی کو ایک سال خواہ چیز سے پیٹر دی تو اس طرح وہ پوچھو دی اگر شش کاروائی نے چیز مانگ کم راجی چیزا بدا رنگی.
د پاکستان قومي اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وایي هغه د حق خبره کړو د خزو عزت لپاره یې आवाज اوجت کړي نو زکه تر انتقام اخیستل کیږي.
میرے حق بات کی، میرے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی.
پاکستان د کونړ ولایت د والی هغه تورونه رد کړي چې وایي د خبر ایجنسی د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان پوځ غواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. او د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي میرعلي کالج بند دی او په نورو کالجونو کې ورته داخلي نه ملاويږي.
وزیرستان یو سیټ نو په شهر وایي چې کله مې میرعلي ته ورسې میرم شاته ورسې خلته ټیچرونه ستانه رد ما کالج شه نر اوټ خالته دی پټنه آل اوټ خالته 15 کسونه د ټول وزیرستان وشي.
نور هم یو شمیر راپورونه لرو لمشال رادیو سره وسی. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسې په خبرونو کې اهم واردل چې 2018 کال په 8 اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو خبریالانو او وادي وګړو لومړی تلین نن مانځل کیږي. د بلوچستان صوبې ډېرې تعلیمي ادارې له دې کبله تړل شوي. د اکثریت ګوندونو په ګډون د بلوچستان صوبې حکومت هم په سرکاري توګه دغې ورځې مانځلو اعلان کړی. همداراز د دې پیښې په تړاو نن د بلوچستان وکیلانو اتحادیې په ګډون ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. زمګ خبريال ایوب ترین دا محل کوټه مقصد ټلیفون پکر خده ایوب سبه استړی مشه او که زمنګ اوردون کو ته وای چنن د غورز په څه ډول و مانزل شو
ډېر مننه لکټری ستاسو کندن د سماج شهیدانو لمړی تلین دی او په دې تر ټولو لمړی جنرال سار څخه د تر اوس مازګر پورې د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه باندې په کوټه او د بلوچستان په پښتني برخې کې په بشپړه توګه کارندیزو دوکانونه تړل شوي وو کاروبارونه بند وو پر دې مهال دا مطلب هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دغه ډول د نورو سیاسي ګوندونو لخوا هم چې دی هغه د دې کار باندې د ملاتړ اعلان کړی وو بل خواته په کوټه او د بلوچستان په نورو صوبو کې د وکیلانو یا قانون پوهانو لخوا دا تلتو نه یوازې بایکاټ شوی دی بلکې په پټ کې واټر دستور هم جوړ شوی وو او دې ته د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس او نورو قاضیانو او مشر د وکیلانو مشران چې هغه ویناوې کړې دي.
سمع لکه یو ترین شبو ستاسو اواز کې ستونزې را خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې نن دغه غونډه جوړه شوې همدارازا د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا په نن ورځ باندې هغه څنګه تاسو ویل چې هغه غونډه جوړه کړې وي او همدارازا د دغه خلکو چې په اتم اگست باندې په دغه پیښه کې مړ شوی د هغه په یاد کې خبرې وشوې تاسو ویل چې داسې یو غونډه هم جوړه شوې ده چې په هغه کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس او داراز نورو کوم وکیلان دي او ججان دي هغوی هم ګډون کړو هغوی ویناوي وکړي څه ویناوي وکړي
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس او نورو وکیلانو د وکیلانو مشرانو هغه ته وویل چې پاکستان د وخت یو مشکل وخت سره مخامخ دی ځکه چې ځینې قوتونه اوس هم نه غواړي چې پاکستان د ترقي په لور روان شي نو دا علت دی چې دوی دلته دغه ډول پیښ کړي چې هغه د ترګري پیښې او په هغه کې د دې وګړو ترڅنګ چې دوی قانون پوهان وکیلان نور د ژوند کوم طبقه ده هغه د منځه وړي خو دوی وویل چې د ترګري یا د وسوالو ډلو مخنیوی کول د یوې ادارې ذمواري نه ده بلکې ټول عام او ټولو هغه سیاسي قوتونه وي هغه مقابل کی
رضیات مننه د مشال ډو خبريال ویوب ترين چې تاسو ته لکوټي معلومات درکول دي ویل چې د 8 اگست پیخي په مناسبت سره د یو کال د پیخي پوره شو په دغه مناسبت سره چې کمی غونډینن وشوینو دی پکې د یوې مهمه غونډې ذکر وکړو چې په هغه کې د پاکستان چې جسټس او همدارازه نور د ملک وکیلانو برخه اخیستي و دي و چې وي وینا کول چې په پاکستان کې حالات تر ډیره ښه شوي دي او د دوی په خبره چې ترګرو د پاکستان د ژوند په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو ته تاوان رسولې خو دی و چې دوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ترګري مخه نیول یوازې د یوې ادارې کار نه بلکې د ټولو ادارو ګډ کار دی. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو یو کال وړاندې پر همدې ورځ د کوټې په سول هسپتال کې پر وکیلانو یا قانون پوهانو ځانمرګي برید شوی وو چې پکې دریو یا کسان چې ورڅخه زیاتره یې وکیلان وو وجل شوي وو. د پیښې پر ضد د پاکستان په کچه احتجاجونه مظاهرې او هرتالونه وشول. د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس اخیستی وو او جسټس قاضي عیسا ته یې دنده سپارلې وه چې په دغه اړه څېړنې وکړي. آیا د جسټس عیسا د کمیشن د راپور پر خبرو عمل شوی او دا هم چې حکومت د پیښې عملینو ته د سزا ورکولو خپله ژمنه پوره کړې او که څنګه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ دا راپور اورو.
د کوټي پر وکیلانو تر حمله وروسته د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو د بشري حقوقو سازمانونو تر فشار وروسته د بلوچستان حکومت د هایکورټ د جج په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ خو د وکیلانو سازمان دغه حکومتي اعلان رد کړ. وکیلانو درېس خپل کړ چې حکومت په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی او په دې پیښه کې یو فریق دی نو هیڅ حق نه لري چې پر لټنیزه کمیشن جوړ کړي. خو له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د پیښې اسخود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسات کار وسپارلی چې د پیښې هر اړخیز جاج واخلي. هغه په یوازې سر دغه کار په شپږ پنځوس ورځو کې مکمل کړی. قاضي صاحب پر یو سلس پاڼو مشتمل یو رپورټ جوړ کړ چې پکې ویل شوي چې په بلوچستان کې د قانون نافذونکو ادارو په منځ کې هیڅ همغږي نشته. هغه حکومت ته اتلس وړاندیزونه هم وکړل. په دې کې د وژل شوو وکیلانو له کورنۍ سره د حکومتي مرستو وړاندیزونه هم شامل وو. دا وخت په سپریم کورټ کې د رپورټ پر مختلفو اړخونو اورېدنې روانې دي. د کوټي د وکیلانو لخوا حامد خان دا مقدمه پر مخ وړي. نوموړي مشال ډېر ټول چې حکومت په ځینو وړاندیزونو عمل کړی او ځینې لا هم ناحل پاتې دي.
چې کوم کسان وژل شوي یا زخمیان شوي وو د هغو خپلوانو ته به یې معاوضه ورکوله هغه حکومت ورکړې ده. بله وعده حکومت د وژل شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 کروڑ روپیو د ځانګړي فنډ جوړولو کړې وه خو دا ژمنه یې لا نه ده پوره کړې. البته څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې اړه حکومت ته حکم کړی دی چې یوه میاشت کې دننه دې دا فنډ جوړ کړل شي. بله وعده دا وه چې اغیزمنو کورنیو تبا یو یو کور ورکول کیږي. هغه هم نه د پوره سوي خو په دې اړه هم سپریم کورټ حکم کړی دی. بل ژمنه حکومت دا کړی و چې د هر شهید د کورنۍ یو یو غړي تبا نوکری ورکول کیږي. دا واده هم نه د پوره سوي. په دې خبره هم ما عدالت خبر کړ نو عدالت یې د پوره کولو حکم وکړ. د دې ټولو خبرو په اړه به د بلوچستان حکومت د سپریم کورټ د 12 سپتمبر په اوریدنه کې رپورت وړاندې کوي.
د حملې زمواري جماعت الاحرار وسلوالي ډلې منلې وه او امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته د صوبې په مختلفو برخو کې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي مشر عبدالرزاق چیما مشالې ډو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د حملې پلان جوړونکي وژلې دي.
پلټنې بالکل شوې دي. د برید پلان جوړونکي جهانگیر بادینی له خپلو څلورو ملګرو سره تیر کال په هورمزای سیمه کې د کاروای پر مهال ووژل شو. د دوی بل ملګری سید تقوا چې د حمله پر وخت په هسپتال کې وو او ځانمرګي بریدګر ته د ورتلو اطلاع ورکړې وه هغه نیول شوی دی. ځینې نور پیژندل شوي دي او له وخت تیرېدو سره به هغه هم ونیول شي.
خو د بلوچستان بار کونسل فعال غړی منیر کاکړ بیا وایي چې که څه هم پولیسو د عاملونو د وژلو او د یوه د نیولو ادعا کړې خو دوی دا غوښتنه کوي چې د حملې اصل سرچینه دي په ډاګه کړل شي.
هغه کاروای کولی چې شاله خوا چې په پیټر دی نو تر هغو پورې چې دوی هغه شی ښکاره نه کړي زما کوم راځي چې دا به دا رنګ تر هغو پورې هغه سور نه ښکاره شوی. نو د دې واقعې ده چې کوم هغه مین سور چې دی یا د مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نه ښکاره کېدل نو دا شک فضا پیدا کړي چې دا خلق د دارنګ واقعیت کې شامل نه و هم که دوی شامل کړي دي نو موږ اوس په دې شي باندې یقین نه راځي چې واقعي دا خلق وکړي.
عبدالرزاق چې ماوي دوی د پیښې په تړاو خپل هڅو ته دوام ورکړي او د تورونو کسانو په لټه کې دي. خو بل خوا سپریم کورټ هم د پیښې په اړه اورېدنه کوي او راتلونکي اورېدنه به د سپتمبر په میاشت کې وي.
عبدالحق کړه تا پر دې رپورټ وړاندې کړ چې د کوټې د 8 اگست د پیښې د پلټنو په اړه کارپوهان څه نظر لري. مشال لیدو ته غوږ استي نور موضوع ته هم ورزو خو دلته وړ شند مخ.
د مشال لیدو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش شارټ ویوز 12013 15315 او 15,000
مشال لړیو ته غوږ استې اوریدونکو. د پاکستان تحریک انصاف په خوانیو د قومي اسمبلی موجوده غړي عائشه ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان له تورونو لګولو وروسته په قومي اسمبلی کې وینا کړې. په خپلو خبرو کې ګلالۍ ویل چې د تحریک انصاف پلویانو لخوا ورته په ټولنیزو رسنیو سپکه ژبه کارول کیږي او د مرګ دړکې ورکړل کیږي. نوموړي ویل چې هغه د خپل حق عزت او د نورو ښځو د عزت لپاره اواز پورته کړ. په خپله خبره به ولاړوي عائشه ګلالۍ په خپله وینا کې نور څه ویلي دي په اړه یې د رفت انجم دا راپور.
تیر ماقام د قومی اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان تحریک انصاف پخوانی غړي او د قومی اسمبلی استازي ارشد ګلالی ویلي چې د رښتیا ویلو له وجې ورته د مرګ او په تیزاب د سوځولو درکې ورکړې کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او ارشد ګلالی ترمنځ اختلافات مخه ته راتلو پس ارشد ګلالی په لومړي ځل اسمبلی کې خپل مسله شریک کړه. په دې موقع ارشد ګلالی وویل چې د عمران خان په اړه رښتیا ویلو پس د ګوند پلویانو او پارلماني غړو لخوا ورته په ټولنیزو رسنو او په مخامخ د مرګ درکې ورکول کیږي. عائشہ گلالے ویل چا غنا خود چا د دڑکو نه ویری کی او نبا پخپل کردار سے سمجھوتا کوي.
میں نے حق بات کی, میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی,
ما د حق خبره کړې او د خوځ د عزت لپاره مې आवाज اوچت کړ. نو زګو زما څخه انتقام اخستې کی. د تحریک انصاف په اړه صدا وایم چې په ګوند کې نو ډېر خیادیږي, خو چې ګوند پریک دی نو بیا درمیان د پلویانو او غړو لخوا په سوشل میډیا اخلاقی حملې کیږي, د مرګ او د تیزاب اچولو دړکې ورکړې کیږي. زه نن د پی ټی آی ټول پارلماني غړي او پلویان خبردار کوم چې د تحریک انصاف کم کلچر دی یاد ساتي, هغه کې به تاسو هم داسې یو رس کیږي او په تاسو به هم داسې حملې کیږي.
جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا, یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے, آپ کے اوپر بھی ایک دن یہ اٹیک ہوگا.
عائشہ گلالے زیادہ کرا چپ سیاسی شخڑ کے دہاغے انتقام داغے دا کورنے او خور چکم نسکواش نڑی والے لبغاڑے دا دہاغے نا قستل کی گی خواغ با پخپل خبرا ولاڑوی. کامی سملے کی دا عائشہ گلالے خطاب قبل پر وقت تحریک انصاف غڑو لخوا نئی آواز ناریو وحل شوی, بلکہ ریاض گن ویان دے شیری مزاری دا عائشہ گلالے پر آتا گھوم اعتراض اکڑو. دا عائشہ گلالے دا معاملے دا سوال رپورت کی گی چی آیا پارلیمان دا دواڑو پارلیمانی غڑو معاملہ ہوارا بلو کس کردار لوبولے شی. ددی پاڑا دا قانونی چارو کارپو شاہ بودین خٹک وائی چھ سپریم کورٹ او پارلیمان دوڑ تہ پکار دی چھ پدی اڑا کاروائی زر تر زرا یقینی کری
پکار دا چھ سپریم کورٹ خپل رول ادا کی او قومی اسمبلی چھ دا اگر خپل رول ادا کی. زنانو دا ہراسمنٹ قانون آلریڈی موجود دے او بیا دا دا چھ اس دے اگے تہ مختلف دمکئی ملاوی گی لگی جی سو کو توئی چھ منگ بے کور اس وزو سو کو تو دا جوان دا سیا یعنی دا اگے دا باڈی پرسن دے دا پراپرٹی نو دا دمکئی چھ کمی دی دا بذات خود بیا نور جرمنا کانسٹیٹیوٹ کئی نو پدی کی کاروائی پکار دا قومی اسمبلی نور اسا پار نہ سو.
واضح دی وچ تیرا اونے عائشہ گلالے دے تحریک انصاف گوند پمشر عمران خان دا غیر اخلاقی میسجونو قبولو تور لگاولے وو تسرستو چھ دنو موڑی او دا گوند اڑکی خراب شوی او گوند یی پرے خودو خوبل خود پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا عائشہ گلالے دا تورونا رد کڑی دی او دا یو سازش بوللے دے. دا عائشہ گلالے لخوا پ عمران خان لگاول شوی تورون پ اڑا پلٹنو لپارا دا وزیر اعظم پ تجویز پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی ہم جوڑا شوی دا. پدی کمیٹی کے بش پک حکومتی او اتحادی گندنو او سلور دو مخالف گندنو غڑی شامل بھی کمیٹی بہ پیو میاش کے تحقیقات کبھی اور رپورٹ بوڑاندی کبھی خونن دنہی پاورس پاکستان تحریک انصاف پدغ کمیٹی اعتراض کرے او پا عدالت کی چیلنج کرے دا. رفت انجم, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
مشال لړیو ته غوږ استولونکو, د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم ترهګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وبل او پر ضد یې د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ وکړ. په همدې حال کې د پاکستان د بنو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او ثبات غوښتونکی دی. نور د رضوان مراد په دې راپور کې
د پاکستان نوې صدر اعظم ویل افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد یې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مکماسټر په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقاني شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مکماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده، خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
د رضوان مراد نمو راپور اوریدو. هم د پاکستان او افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بارنو چارو دفتر د افغانستان د کونر ولایت د والی هغه تورنه رد کړي چې وایي د خبر ایجنسۍ د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان پوځ غواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. پاکستان بیا وایي چې د دغو عملیاتو هدف یې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو او د هغو د تګ راتګ مخه نیول دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریاله رابعه کرم خان نه کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د ګورنر صوبې د ګورنر لخوا د اپریشن خیبر فور تر لاندې وسلوال افغانستان ته د ورلېګلو تور رد کړی دی. د خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې داسې بیانونه په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ په اعلی سطح شوې د اتفاقي رایې د رو منافی دي. په خبر پاڼې کې ویلي شوي دي چې د دواړو ملکونو د سیاسي مشورولې ترمنځ اتفاق شوی وو چې د ترهګرۍ د ختمې لپاره به دواړه اړخونه هڅې جاري ساتي. د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي چې اپریشن خیبر فور د ترهګرۍ پر ضد روان عملیاتو، اپریشن رد الفساد برخه ده او زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابي ترلاسه کړې ده. د افغانستان د مطبوعات تر مخه چې د کونړ گورنر ویلي دي چې وسلوال د ډیورنډ کرښې دې اړخ ته لیږل کیږي او پاکستان پوځ د دې لارې دا ښودل غواړي چې د هغې سیمې له وسلوالو پاکې کړې شوي دي. د پاکستان له اړخه هم دا تور لګول کیږي چې د افغان حکومت لخوا د باور ورکولو باوجود په اپریشن خیبر فور کې ورسره مرسته نه کیږي، خو بلخوا افغانستان وایي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې اپریشن شروع کولو په وخت ورسره رابطه نه وه شوې. دواړه ملکونه وخت په وخت وسلوالو پر ضد کاروایی کې د مرستې نه کولو په اړه تورونه لګوي.
دا و رابع اکرم خان چې تاسو یې ریپورت وړاندې کوو. په راپور کې تاسو وردل چې د پاکستان بانو جارو دفتر د افغانستان د کونړ ولایت د والی لخوا د لګول شو تورونو څه ځواب ویلی وو. نور موضوعات ته هم برزو خود لکه وشنده مخرو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږیست. اردوونکو زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د میرعلي زده کوونکي وایي چې د دوی کالج بند دی او په نور کالجونو کې ورته داخلي نه ملاویږي. دوی له حکومته غوښتي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي لکه څنګه چې دوی ته ویلي وو چې د دوی کالج بند وي د بدمنۍ له وجې، نو په نورو کالجونو کې به دوی ته داخلي ورکړل کیږي. تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې یو لسم ټولګي کې ورته د بنو په کالجونو کې داخله نه ملاويږي او دوی لپاره چې دولت وړاندې کم اعلان کړي وو چې 10% کوټه به د صوبې په هر کالج کې د شمالي وزیرستان به کورښو لپاره مخصوص وي، په هغه هیڅ عمل نه وشو. دوی وایي د بنو په ډیګری 1 او 2 کالج کې په 1009 نمبر هم وزیرستانیانو ته داخله ور نه کړل شو. زده کوونکي رحمت الله وایي کې ډډ کالج رازمک کې هم وزیرستانیانو ته 15 سیټونه په مشکله ملاويږي.
ټول پټا ته 10% ورکړي، په داسې کرک ور سره شامل دی او لکی مروت سره شامل دی. د وزیرستان یو سیټ نه په شروع غوي چې کله میج میرل ته بشي میرم ساته بشي خپل ټیچرون ستانه رازمک کالج نه اوټ خالته دی، پټنه یال اوټ خالته 15 کسونه ټول وزیرستان بشي.
زبیح الله وایي 925 نمبر یې په لسم ټولګي کې اخستی، خو ورته د بنو په یو کالج کې داخله نه ملاویږي.
وزیرستان شي مخول نشته، کالجینه نشته، اسم کالجینه باندې هر مش فرتا دو میج اسم محروم بده کې جمیر نه تعلیم بده کې دغاس من بلری چې کیم مستر سره کوشش کړای د میج د دغزي تر ور سوالي میج ته داخله نه ملاویږي. د زړه په زړه دو بس چې داخله نه ملاویږي به توس مستقبل د سترنګ جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشرانو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې میران شاه پوس ګریجویټ کالج د نوي سیشن لپاره هلته خلاصولو باندې خبرې روانې دي او هڅه کړي چې د نوي سیشن کلاسونه په میران شاه کې شروع کړي. دوی وایي د صوبې په نورو کالجونو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو ایډمیشن او ویډیا زده کړو چې کم اعلانات شوي ول د بدمرغه پرې پوره عمل نه وشو چې دوی په بیا بیا د لړکې غوښتنې هم کړي. د یادونه ده چې زربیاز به عملیاتو پس میرانشاه پوسټ گریجویټ کالج او گرلز ډیگری کالج بند شوي ول چې لا هم د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوي او د شمالي وزیرستان 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته واپس تللي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ سرودونکو 15 بجې شوی او نساء اجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز وو.
د تیر کال په اتم اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د بچل شو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره لمانځل کیږي. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندې ترڅنګ د کوټې په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او سنی تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندې وي. پاکستاني چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې په یوې بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت بیان ملک محمد ویلي چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال تراګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی او د تراګری ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي وسلوال طالبان د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ کې خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په مرزا اولنګ سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل کړي دي. په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه 15 مشکوک وسلوال وژلي چې په پوله د اوریدو کشمیر ته د داخلېدو هڅه کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 15 واړه وسلوال د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د امریکا د نیویارک ښار ته دوسره یوم کال د 11 ستمبر په بریدونو کې د وژل شوي یو تن د پاتیشونو اسموینې پسته په جنګلوي شوې ده. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي چې دغه تن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلی دی. او د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي.
د باندې سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې اوریدونکو په دې نیمه کې د نورو راپورونو ته څنګه اورئ چې د چین لخوا په شمالي کوریا د بندیزونو په اړه څرګندونې او همداراز د افغان ولسمشر د اداري فساد پر ضد خبرې او نور هم ځایي او نړیوال راپورونه لرو. خو لومړی اسلام آباد ته چې پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته غوښ
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې قومي سلامتۍ مشیر جنرل ایچ آر مکماسټر ویلي دي چې امریکې صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې پاکستان د وسلوالو د مرستو کولو پالیسي بدله کړي. ادارې وایي چې د امریکې لخوا په دې وړاندې هم ډېر ځل دا خبره شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد هر وخت سخت ګامونه پورته کړي دي. لومړی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایان وشوي او اوس په خیبر جنسي کې کامیاب عملیات روان دي. ادارې وایي چې امریکه تور لګوي چې پاکستان د مخصوص ډلو پر ضد کاروایانې کړي دي او تر دې د محکاني نیټورک او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې نه کوي. خو د پاکستان لخوا دا تورونه په بار بار رد کړل شوي او ویل شوي چې بغیر له توپیره د وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي او د سخت دریځ پر ضد جنگ کې د ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ادارې اخره کې وایي چې امریکا ته خپل رویه بدلول پکار دي. امریکا په پاکستان د تورونو لګولو پر ځای د افغانستان کې په صورتحال توجه ورکړي نو سخت دریځ کې به خپله کمی راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان همیشه د خپل ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي په خصوصي توګه افغانستان او هند سره. خو د دواړو لخوا د امن پر ځای کولو په ګامونو کې مرستې نه کیږي. ادارې وایي چې خواجه آصف ویلي چې هند او افغانستان لپاره اهم وخت دی چې د ښه ګاونډي هیوادونو په حیث د امن کوششونو مثبت جواب ورکړي او تورونه لګول بند کړي. هند سره په کنټرول کرخه مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزي کیږي. ادارې زیاتوي چې د خارجه وزیر لخوا دواړو هیوادونو ته د ښه تعلقاتو پیشکش نه فائده اوچتول پکار دي ځکه چې پاکستان نه زیات هند او افغانستان ته د امن حلو ځلو ضرورت دی ځکه چې یو خوا د هند چین سره تاوتریخوالی روان دی نو بل خوا امریکا په افغانستان کې نور فوج لیږل او هلته په قیمتي معدنیاتو لاس اچولو تیاری کوي. ادارې لیکي چې پاکستان دواړو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتلو پالیسي لري خو له بده مرغه پاکستان ته د دې مثبت جواب نه ملاویږي. ادارې اخره کې وایي چې دواړو ملکونو ته د پاکستان وزیر خارجه په دې پیشکش شو ځل بیا غور کول پکار دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی فرایډی ټایمز مجلې لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لهغه خبرې په شا شوې چې غوښتل یې خپل ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف قومي اسمبلی ته منتخب او وروسته یې د هیواد وزیر اعظم کړي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د یوې تازه حملې په یادولو سره ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو او داعش ډلې یو ځای کېده به د افغان حکومت ستونزې الله هم ډېرې کړي. لیکنې مهمې برخې لاهور باچاورو.
د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې تیره اونۍ د سپریم کورټ د یوې پریکړې په ترڅ کې د وزیر اعظمۍ چوکۍ پرېښودو ته اړ کړل شو، له هغې پریکړې په شا شوې چې ګواکې ورور یې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي دا درک کړی وي چې د پاکستان وزیر اعظمۍ چوکۍ شهباز شریف ته د ورکولو پلان به د راتلونکي کال په عامو انتخاباتو کې په پنجاب صوبه کې د ګوند کمزوري کړي. د پاکستان سپریم کورټ په دې ویلو سره نواز شریف د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د یو ناموزون کس په توګه اعلان کړ چې ګواکې هغه د 2013 کال انتخاباتو ته د کاندیداتورۍ پر مهال حکومت ته د خپلو شتمنیو پوره تفصیل نه ورکړی. لیکنه کاږي شهباز شریف د پنجاب صوبې له کاروباري او سیاسي طبقو سره ښې اړیکې لري او د هغه صوبې خلک یې د پرمختیایي پروژو د یوه ښه اداره کوونکي په توګه پیژني. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزی حکومت دیوه وزیر په حواله زیاته شوې په داسې وخت کې چې عام انتخابات رانږدې شوي د شهباز شریف اسلام آباد ته ورستل به په پنجاب صوبه کې چې د مسلم لیگ نون مرکز دی د ګوند حیثیت ته ضربه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د لسګونو ولسي وګړو او ملیشو د وژنو پر پیښې یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوي دغه حمله طالب وسلوالو د داعش ډلې د یو ځایي قومندان په مرسته ترسره کړې. لیکنه کاږي که د یادو دواړو ډلو د یو ځای کېده دا خبره رښتیا وخیږي نو افغان حکومت به له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ او په هیواد کې د امنیت ټینګولو چارې به ورته لا هم ګرانې شي. لیکنه زیاتوي امنیتي او استخباراتي چارواکي په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه کسان چې په افغانستان کې د داعش په نامه جنګیږي آیا په رښتیا هم په شام او عراق کې د یادې ډلې له مشرتابه سره رابطې لري او که نه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته غوښتې اوریدونکو چین وایي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نو بندیزونو ډیر تاوان دی ورکوي خو د سیمه ایز سولې په خاطر د تاوان ته غاړه ږدي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د فلیپین په مرکز مانیلا کې په امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي چې مهم ټکی یې له اجمل اندورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی شمالي کوریا سره د هیواد د نږدې سوداګریزو اړیکو له کبله پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستیو بندیزونو ډیر زیان دوی ته اوړي. وانګي چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې په یو امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل چین پر دې سربیره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل شوې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو زیان ځکه دوی ته ډېر دی چې هیواد یې له شمالي کوریا سره روایتي اقتصادي اړیکې لري. خو وانګي زیاته کړه د وسلو د نخ پراوي د نړیوال سیستم د ساتلو او سیمه ییز ثبات لپاره چین د امنیت د شورا د پریکړې لیک ټول مواد په بشپړه توګه عملي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سره هغه څرګندونه ته اشاره وکړه چې که شمالي کوریا د توغندیو آزموینې ودرېږي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته چمتو ده. وانګ یو ویل دا هیله لري چې شمالي کوریا به هم ورته نیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اګست پر 15 نیټه په قاطع اکثریت پر شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو د وروستیو آزموینو له کبله نوي بندیزونه ولګول چې هدف یې پر پیونګیانګ فشار راوړل دي څو خپل اتومي پروګرام څخه لاس واخلي. نوی بندیزونه کولی شي د شمالي کوریا د صادراتو عواید په کال کې په 30% راکم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هلې دا پر شمالي کوریا د بندیزونو یو لوی ټول غبللی. سره له دې چې د مانیلا په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا استازي د خپل هیواد د لری وټن وشتونکو توغندیو د اسموینو د بندولو په اړه څه ونه ویل خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو تیر ورځ ویل چې هیواد به د هیڅ ډول شرایطو لاندې خپل اتومي او د لری وټن وشتونکو توغندیو پروګرامونه بند نه کړي. نوموړي ویل هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو پرته د بل هیڅ هیواد پر ضد د اتومي وسلې د کارولو نیت نه لري. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې که چیرې کوم بل هیواد پر دوی د پوځي حملې په صورت کې د امریکا ملاتړ وکړي پیونګیانګ خپل نظر بدلولی شي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب شوی او که ورسره جدي مبارزه ونه شي په هیواد کې امنیت او ثبات نشي راتلی. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د فساد په ضد مبارزه یوازې عدلي او قضایي بڼه نه لري بلکې د فساد عوامل څېړل کیږي او هڅه به دا وي چې د فساد مخه ونیول شي. نور تفصیل له کابل زموږ خبر جالا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه سي جدي مبارزه پکار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کانفرنس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منل وړ نه دی، البته د دې لپاره چې په لا لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټک شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسېدلې او دښمن ګټه کوله.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بېساری اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتېری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې ترڅنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پوري نه شي. د افغانستان امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخت نوې رنگ اخلي چې له دې وړاندې دا بنسټونه د سیګار او خپل د ځینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوي دي. په امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د فساد سره د څرنګه مبارزې دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسولینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د درې ورځو پورې به یې په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خود ګډې مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې به تر ډېره د فساد ریښې ختمې شي.
یک ډیټابیس یا مرکز معلومات مشترک
د امنیتی او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې لاغې ورسته به هیڅ یو قضیه پټه پاتې نشي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسېده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیه د قانوني مسیر په لورې تللې چې له تېرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد زد بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا
خبری اجانس ایف پی د واشنگتن یونیورسٹی د څیړونکو یو راپور خپور کړی چې وایي د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون دویش هیوادونه چې پکې 600 میلیونه خلک ژوند کوي پکې 140 زره کسان جنگونو وجلی دي. د شمیرو له مخې د نورې نړۍ پرتله د مشرقي میډیټرینیم په سیمه کې ځانوجنې او پلمنځي جګړې اهم زیاتې شوې دي. د ریپورت مهمې برخې ترته زه اسلام محمد وړاندې کوم. خبری اجانس ایف پی لیکي څېړونکو د ګل پورز ویلي دي چې منځني ختیځ او له دې سره په نږدې سیمو کې خودکشیان او قتلونه مخ په زیاتېدو دي. د هغه سیمه ده چې له وړاندې پکې یو شمېر کسان چې زیاتره پکې سړي دي جنګونو وجلي دي
او یو پوره نسل له تباهۍ سره مخ شوی. اجانس لیکي په 2015 کال کې د مشرقي میډیټرینیم دریا یا منځني سمندرګي په سیمه کې څه باندې 2,00,000 کسان د خودکشیانو او قاتلانه او جنسي حملو او جنگ له وجې مړه شوي دي. دا خبره د واشنگټن یونیورسټي ویان کړي. د یونیورسټي د صحت په اړه یو نړیوال جورنال کې 15 راپورونه په دې اړه چاپ کړي دي. څېړونکي چې دغه راپورونه یې تیار کړي وایي چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون 2 هیوادونه چې پکې 650 میلیونه خلک ژوند کوي، پکې 1,04,000 کسان جنگونو وژلي دي. د شمیرو له مخې د نورې نړۍ پرتله د مشرقي میډیټرینیم په سیمه کې ځانوجنې او خپلمنځي جګړې زیاتې شوې دي. په 2015 کال کې شاوخوا 15,000 کسانو خودکشیانې کړې دي. هم په دې کال کې 15,000 کسان د شخصي جګړو له وجې مړه شوي دي. دا شمیرې په تیرو 15 کلونو کې د دا قسمه تشدد په پیښو کې پرله پسې 100 او 125% اضافه ښایي. خو په نوره نړۍ کې هم په دغه موده کې ځانوجونکي پیښې 19% او خپلمنځي جګړې 12% زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي چې د مشرقي منځني سمندرګي د سیمې په خلکو کې نفسیاتي بیماری هم په ډېرې تیزۍ سره زیاتې شوې دي. د واشنگټن یونیورسټي د څېړونکو ډله چې یاد تحقیق یې کړی د دې د منځني ختیځ د چارو مشر وایي په دغه سیمه کې جنګونو او نفسیاتي بیماریو ماشومانو او ځوانانو ته ډېر تاوان رسولی او د سیمې راتلونکی یې له تیارو سره مخ کړی. پر دې سربېره د نفسیاتي ناروغیو علاج کوونکي اهم ډېر کم دي. او همداراز د لیبیا، سودان او یمن په څیر هیوادونو کې د 1,00,000 کسانو لپاره د نفسیاتي ډاکټرانو شمیر یوازې 0.5 دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو بې شک چې
ډېره سخته راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال لډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. اردوونکو اسوسییټډ پریس خبرې ایجنس د هند په راجستان سیمه کې یو محل ته کتنه کړې ده چې لسیزو تیرېدو باوجود هم اوس وجود لري. ایجنس لیکي د امید بون محل چې کوم سنگ خاندان ته په برخه رسېدلې اوس یې یوه حصه په هوټل بدل کړې ده او دا د محل د چارو چلولو لپاره د آمدن یوه ذریعہ ګرځېدلې ده. د مقالې مهمې برخې له ملي امیرزاده ورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په 1947 کې د هند راجستان په جودپور سیمه کې د امید بھون محل پرانستو شو. دا هغه محل دی چې د برتانوي واکمنۍ پس د نورو شاهي ریاستونو پرتله اوس هم باقی دی. د دې محل یو برخه اوس یو هوټل دی. د دغه هوټل مشر مهر نواز اواری وای د محل په یو برخه کې هوټل جوړ دی چې په خوا کې مہاراجا اوسیږي. دی وای غواړي چې د خپل میلمنو هرکلی د پاچایانو او ملکو په شان وکړي. اجانسلی کې په دې محل کې 325 کمرې دي چې پکې د یو شمېر فلمونو عکس بندي هم شوې ده. د راجستان په دغه ښار کې د محل د مہاراجا امید سنگ په نوم جوړ دی. هغه د مرور راټور خاندان اخیری پاچا و. د خپلواکۍ پس د هند زیاترو شاهي ریاستونو په جمهوري هیواد کې د شاملېدو په حق کې فیصله وکړه او په سر کې نوم، حیثیت، خودمختاري او ملکیت هم هغه شانو. خو وروسته بیا دوی هغه هر څه وبایلل. د هند د 1901 آئین کې د بدلون له مخې د هند ټولو وګړو ته یو شان حقونه حاصل شو او ټول شاهي مراعات له دغو شاهي خاندانونو واخیستل شول. هم په دې وجه بیا ډېرې شاهي کورنۍ له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوې. خو د جودپور سنگ خاندان نه یوازې خپل ملکیت په ځای ساتلې، بلکې ورلۍ وده هم ورکړې ده. د اخیری واکمن مہاراجا نوسی گج سنگ 4 کلن و چې په 1952 کې یې پلار په یوه حادثه کې مړ شو. گچ سنگھ چې د ټول شاهي خاندان یوازینی مالک شو، د مهران گڑھ محل یې هم په برخه شو. کله چې شاهي کورنو باندې حکومت پیسې بند کړې، نو دغه کورنۍ په 1908 کې د خپل محل یو برخه کې هوټل پرانستو او کله یې په عجائب گھر بدل کړه. اجانس لیکي دغه محل اوس ته سیلانیانو لپاره خلاص دی او د ټولې نړۍ نه ورته خلک کتو ته ورځي. ان تر دې چې د ځینو مشهورو بهرنو اداکارانو ودونه هم په دغه محل کې شوي دي. د محل په هوټل کې یوه شپه باندې د $500 نه تر $2,000 خرچ راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال رادیو خبرونه اوریدونکو، د کوربی د گواکی سیمې کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له سیلابي اوبو څخه د دوی د ځمکو د حفاظت په کار کې د دوی مرسته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې د حفاظتي بندونو د نشتوالي له وجې د دوی د کرکیلي ځمکې خرابې شوې دي. چارواکي بیا وایي له دوی سره دومره وسایل نشته چې په سیمه کې د بهیدونکي خوړ دواړو خواو ته بندونه وتړي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق ورغزی راکوي.
ځایي اوسیدونکي او کروندګر حبیب خان وایي که حکومت ورته د خوړ پر دواړو غاړو د اوبو لپاره بندونه وتړي، نو له نور زیان بچ پاتې کېدای شي.
باران وشي، د برانه په وادي سره مکمل ډېره زیاته خوړ وځي، خوړ سره وځي، بیا پور را پورې لکه مو خوړ نه پور را پورې ځمکه ده، پور را پورې د ځمکه چې سور را مکمل غورځي او د حکومت طرف نه د بوډو هیڅ بندوبست نشته.
له سادې خارا تقریبا 45 کیلومتره لرې د لمر خاته په طرف د منځني کورمې په ګواکي سیمه کې زیاتره خلک کرکرونده کوي. یو بل کروندګر ادم ساز وایي د ګواکي خوړ چې د لشیزو له یو شمېر سیمو اوبور ته په ډېر غټ مقدار کې راځي، مخه نستل د دوی د وس کار نه دی.
غنمو ټیم چې غنم کوو او خبرې جوړو ټیم چې جوړ کوو، مو خپل مقصد دا دی چې خوري او غکو خبرې امنیت خو مقصد دی چې برنو نه وشه تیونه روشه ځمکه مون وړي مدسه همات کوای نه چې هغه مقصد مو تیونه کنټرول کو نه. مقصد دی چې حکومت مو د اپیل دی چې موږ مکه روشي وکسي خبره ته کو دیته پکور دادی چې بډي وشي او خبرې مقصد دی 4.5 خپل کور بور ژوند ور کې روان کی.
د ایریګیشن ډپارټمنټ یو مشر اس ډی او خورشید خان وای له دوی سره دومره وسایل نشته چې هلته په ګواکی کې پر خوړې بندونه جوړ کړي. خورشید خان وای کده فن انتظام وشي، نو په ګواکي کې به په ترجیحي بنیادونو بندونه جوړول شي چې کروندګر له نور زیانه بچ پاتې شي.
نو هغه ټیم کې مو ورته وویل چې یار مشته په کورم کې د فلډ ډېر ضرورت ته ویل چې هلته اړین فلډ ډېر زیات وي. نو هلته اکثر ډیمانډ د فلډ پروټکشن ده، نو دلته که هر څو خو یو شتر یار مشته پیسې روکوي نه چې مشته پیسې روکي دا د هر څو وشه خو پیسې ستانه نه زه څه کوم.
د لشیزو تر کورمستر خوړه پورې اکثره سیمې داسې دي چېرته کې پر خوړو بندونه نه دي جوړ شوي. هلته په سیمه کې خوړې او سیلابونه د راتلو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې خرابې کړي، بلکې کورونه وران کړي او ځاني زیانونه هم رسولي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال لړو ته غوږ استوریدونکو، څلور کاله مخکې د حکومت لخوا د ناقی نومې غر کې 1 کیلومتر سورنګ وسل شروع شوی وو چې هغه مکمل شوی، خو له سورنګا تر محمد ګټه پورې 40 کیلومتر سړک باندې لا هم کار روان دی چې لکه بلې د یو شمیر سیمو خلک له دغه سورنګا ګټه نشي پورته کولی. دوی له حکومت څخه غوښتي چې دغه روډ باندې د کار تر زره مکمل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شنواز سره زیاته کوي.
د محمود با جوړ ولز غوښتنه کوي چې د نحقی غر سورنګ او له دغه ځای تر محمد ګټه پورې لوی لار دی باید د تګ را تګ لپاره زر تر زره تیار شي، چې د ولز د تګ را تګ تر څنګ د سیمې خلک هم خپل لنګیدل روزګارونه یو وار بیا شروع کړي. څلور کال وړاندې د حکومت لخوا د نحقی نومې غر کې 1 کیلومتر سورنګ وسل شروع شو چې هغه مکمل شوی. ولې له دغه سورنګ تر محمد ګټه 40 کیلومتره سړک باندې کار روان دی چې د پروډکل انتظامی چارواکو په وینا 2 میاشتې پس به پر کار ختم شي. لال بادشاہ صاحب د بر محمود وسیدون کې دی وای
دا د باجوړ او د مومند او د ډیر شارا ده، په دې باندې دومره زیات رش ټول ټریپک دی چې پر لکونه ګاډي په ډوره شي شيریږي. په دې باندې چې کوم کار شروع دی دا دومره سستر وی ښکار دی چې دی باندې کې زه نوی نه مثلا په کلور مې کوم دا تیار شي. نو دا چې دا چې د سپو تحصیل او د اپر مومند چې دا دومره برباد شو دي چې دا د اټاریټی یا د شمالیا په شان منظر پېښ کړی دومره برباد شو دي.
د باجوړ صدیق آباد پټک وسیدون کې فضل الرحمن وای چې هغه کې وړاندې وړو کې کار پسې هم پیښور ته تلل، نو اوس کوشش کوي چې ډیر ضروری کار پسې لاړ شي، او دا ځکه چې د سپو سړک ختم شوی او نورې لارې اوږدې دي. واجد محمد بر محمد وسیدون کې یو هغه وویل چې په دې سړک ډیر مشهور هوټلونه وو او هغه اوس ختم شوی.
ټول نغټ مشهور هوټل چې کوم دی میراوس ټول، او په دې معنی دغه رنګ مصر خانی، او په دې معنی دغه رنګ د ټیرونو دکانونو او کورونو روپو کاروبار چې کوم دی تیر 2014 تر اوسه پورې چې کوم دی هغه نقصان شوی دی او لا شروع دی.
او یاد دی چې دا لار نه یوازې د محمد بلکې باجوړ تی مرګري بر دیر کونړ او تر چترال د تګ راتګ لپاره کارېدله، ولی یو خواته د ترهګري او ورستو د لار دورانې ټول وچ شاړ شو. خو اوس پرې د بیا ودانی کار روان دی، نو د سیمې ولس وای چې ممکنه د لنډ وخت کې هغوی له دغه کړاو نه خلاص شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته هغه سیاوندونکو د افغانستان په خوست کې د قومونو ترمنځ په دشتو، غرونو او غونډیو پر سر داوو او لانجو په یاد ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې، خو د حل لپاره یې لازمي هڅې د ځایي خلکو په خبره نه دي شوې. قومي مشرانو د مدني ټولنو غړي وایي که چیرې حکومت وغواړي نو هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغې ته دې د حل لار پیدا نه شي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال نجیب الله لوخیر لکوي.
د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زی مشال رډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي، خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه لکه روپۍ د مچلغې یا برمتې په نوم وړي، او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوی او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کېده دغه لږ سستې شوې دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزور ایدا، په چیرې قانون حاکمیت په څنګ کې وسره قوی وای، دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کیدا یا اتمن په جرګه باندې حل کیدا.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خو کم وو اوس ډیر شوی دی. حکومت توجه نه دا ورته کړی که حکومت توجه وکړي کیدای شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د زمکو، دښتو او غرونو پر سر د اوی لانجې او شخړې جدی ستونزه بودی او زیاتوی چې د ده اویا سلنه وخت په همدې مسلو کې تیریږي.
زما شپیتا اویا سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حل شوی، خو دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ دا لار ورپاتې ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی با صلاحیت پلاوی وګماري او په دې برخه کې دی پریکنده اقدام وکړي.
مشال لډیو ته غوږ استه اوردونکو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونه وروستۍ شېبې دي. درې منټه کم شپږ بجې شېبې له انیس اجمله وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د تیر کال په اتم اګست د کوټې سیول هسپتال کې په یو سنمرګي برید کې د وشل شو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره ولمنسل شو. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندیز ترڅنګ د کوټې په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او سنی تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندې وې. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په مرکز لاور ښار کې په یوې بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت ویان ملک محمد ویلي دي چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال ترهګري د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی، او ترهګري ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دواړو مشرانو دا خبرې پرون په ټلیفون کړي دي. د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي وسلوال طالبان د سیاد ولسوالۍ په میرساولنګ کې خلک تک راتګ ته نه پرېږدي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په میرساولنګ سیمه کې یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي.
په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونه لږ تر لږه هغه 15 مشکوکه وسله وال وژلي دي چې په پوله د اوړېدو کشمیر ته د داخلېدو هڅه کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 15 واړه وسله وال د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د امریکا د نیویارک ښار د 2001 کال 11 سپتمبر په بریدونو کې د وژل شوي یو تن د پاتیشونو اسموینه پستا په جنگل وی شوې ده. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي دي چې دغه تن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلی دی. او د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي. په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په مرکز کیف کې د تودوخې درجه د 150 سانتي ګریډ تر منځ وه.
اودن کوم دې سره د مشال ریو د نن ورځې نه سات خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پوره به 9 بجې به یو ری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه پر همدې سپو اوریدل شئ. خپل قربای سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.